السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بستې 19 پرګرام ته ځانګړې شوې. د پرګرام قربنا زما همکاره فریده سیال ده. روسته استډیو ته راځي. لانډه خبري برخه هم درې په دې کې بووره چې د هرات ښار او شاوخوا سیمې نن سهار یوې بلې نسبتا زورورې زلزلې لړزولې. تر اوسه د مالی د سر د زیان په اړه معلومات نشته. په دې اړه چې څومره خلک زیانمن کړي وروسته درته په خبرونه کې راپور لرو، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یوناما نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمنې الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بې پولي خبریالانو ټولنې هم د اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلای کړی او ویلي دي چې بهبودی له 240 ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15مه په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی دا چې څومره زیانونه اړولي وروسته په خبرونه کې درته په دې اړه راپور لرو. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نښه کړي. خو د پاوز په خبره د دغو بې پیلوټ الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړي دي. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په یو راپور کې ویلي، د تیرې شپې راهیسې په دونیتسک، میکولایف، سومي، دنیپروپتروفسک او زاپوریجا سیمو کې پر زیربنای ملکي او پوځي اهدافو 18 بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي او پرې راکټونه هم توغول شوي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرائیلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې وشي. د بایډن وینا په هغه دفتر کې کیږي چیرې چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت ته وینا کوي. د ایران پولیس وایي د تیر اونۍ په پای کې پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان یې نیولي دي. د تسنیم خبري اجانس د راپور پر بنسټ 3 کلن مهر جویی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیده محمدی فر چې فلم لیکونکې ده، د دې اونۍ په پای کې د تهران لویدیځ ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې البته د دې اونۍ په سر کې د تهران لویدیځ ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې وژل شوی وو. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو 10 تنه نیولي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. ازادي راډیو ټکی کامی آدرس دی. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د سات ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم درې په دې کې به واورئ چې هرات نن د غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزوه، خو چارواکي وایي ځاني تلفات نه لري. دا زلزله چې نن سهار شاوخوا 9 بجې وشوه، شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې ښودل شوی دی. دا په تیرو دوو اونیو کې څلورمه زلزله ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت نن د څلورم ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوجي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی. نوموړی وایي
تا جایی که ما معلومات داریم تافیلن کدام تلفات
تر حق ازایی چی مگ معلومات لرو تر او سا در زنی تلفات و لاپور نده ورکرل شوه پتولا که پتی روشپار و صورتو که چل زلزلی و روست کم تکانون رمنست شوی مگ زنی تلفات ندر لودن زمگ در معلومات و پربنسد اوز حالت نرمال ده
وزیاد در فیلن نرمال هست.
په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم وو، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسېدونکي مړه او له 2000 ډېر ټپیان شول. د هرات اوسېدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستا روښانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري، له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل:
از روز نخست زلزله تا حال
نه لومړی زلزله وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. دا هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
همگی ازی پریشانن و استرس دارن.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وای په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلای دی او مرستو ته اړتیا لري. نو وړي ازادي رادیو ته وویل:
وضعیت همچنان مثل روزهای
گذشته، وضعیت د پخا په تیر لاندې خنو ډک دی. خلک ډوډۍ پنازای او خیمو ته اړتیا لري. که څه هم هغه کلی چې زلزله ځپلې د مرستو ډیر تمرکز پرې کیږي، خو د ښار اوسیدونکي چې له خپلو کورونو وتلي، خیمه وهلی او لکارونو پاتې دي، لبد مرغه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي،
دا زندگی میکنن.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی و چې د هرات ولایت زلزله ځپلې د خیمو له کمبود سره مخ دي. په همدې حال کې د مرسي کار پس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تیره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسیدونکي دا مهال په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپناه او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6,000 تنه اغېزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلې دي.
و موریدل چې هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزله ولړزوه او دا په ټوله کې څلورمه زلزله وه چې په تېرو دوو اونیو کې د هرات ښار شاوخوا سیمې زپي. په همدې حال کې هلته زلزله ځپلي کسان هم مرستو ته اړتیا لري او د مرستو په لړ کې د تاجکستان حکومت د هرات د زلزله ځپلو سره 3300 تنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې ده او د دغو مرستو کاروان پرون له شیرخان بندر څخه د هرات په لور خوځېدلې. تفصیل زموږ د خبريال اجمل آریان پر راپور کې اورو.
د تاجکستان بشري مرستې د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته راورسېدې. د تاجکستان د بشري مرستو کاروان پرون چهارشنبه د تلش پګوستمه د کندوز ولایت شیرخان بندر له لارې افغانستان ته راورسېدې. د تاجکستان حکومت له پیښو سره د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال صاحب جان زیاد الله په شیرخان بندر کې له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې 3300 ټنه بشري مرستو کې 20 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
سروري دولت مو جناب عالی محترم پرزیدنت مو
د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په لارښوونه د بشري مرستو 140 موټریس کاروان کندوز ته راورسېد او له دې ځایه به د هرات په لور حرکت کوو تر څو مرستې د هرات زلزله ځپلو خلکو ته ورسوو. په دې مرستو کې وړه غوړي، بوره، وریجې، د سون توکي، د پخلنځي وسایل، کمپلې، د ژمي ګرم لباسونه، تعمیراتي توکي او داسې نور توکي شامل دي.
په کندوز کې د بهرنیو چارو د ریاست استازي عبیدالله عابد په شیرخان بندر کې د تاجکستان له مرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې دغه دوست هیواد تل د سختوی پر مهال د افغانانو لاسنیوی کړی دی.
له دوست او همسایه هیواد تاجکستان نه یو نړۍ مننه کوو چې زمونږ له دردیدلې هیوادوالو سره چې څو ورځې مخکې زمونږ په هرات ولایت کې یو غمیزه رابطه منځ ته سوه، کوشش کوو چې دغه کومکونه په تیزۍ سره او په ښه طریقې سره تر هغه متضررینو پورې ورسوو.
د کندوز یو شمیر خلکو هم د تاجکستان له خوا د هرات له زلزله ځپلو کورونو سره د مرستو کاروان را رسیدو له امله خوښي څرګنده کړه او دغه راز د طالبانو پر سرپرست حکومت او په نړیوالو بنسټونو یې غږ وکړ چې د ژمي له را رسیدو مخکې د زلزله ځپلو خلکو لپاره سرپناه جوړه کړي. د یاد ولایت د شیرخان بندر یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادۍ راډیو ته وویل:
څنګه چې دغه موږ دوست هیواد تاجکستان دغسې د هرات زلزله ځپلو سره کومک وکړي چې دوی مسلمانانو باندې ژمی را روان دی او یخنۍ ورباندې را روانه ده، دغسې د نورو ټولو هیوادونو سره مې خواهش دی ورو چې دغسې خپل د دې هرات زلزله ځپلو سره کومک وکړي